لري او د پسرلی را رسیدونه مخکې د دې ولایت د امګان او وردوج ولسوالیو د بیرته نیولو په هدف هم عملیات پیلیږي.
زیاتر کوشش میکنیم که مردم ما خصوصا افراد ملکی تلفات نبین. اصل کوشش ما این هست. دشمن ما میبینیم به دخانهای مردم.
موږ کوکخ کوو چې ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وانه وړي، ځکه موږ دښمن وینو چې د خلکو په کورونو کې پټ دي او یا په ټولګټو تاسیساتو کې پټ ناست دي، او دا به انصاف نه وي چې موږ د یو او پنځه نفرو دښمنانو په خاطر د ولسوالۍ تعمیر ویجاړ کړو، ځکه د هغې پر ودانۍ باندې په لکونه افغانۍ لګول شوي دي. غوري وویل چې وسلوالو مخالفانو او بهرنیو ترهګرو ډلو ته اجازه نه ورکوي چې په دې ولایت کې طبیعي زیرمې په خپل سر وکیندي او غلا یې کړي. باید وویل شي چې څه باندې څلور میاشتې شوې چې د امګان ولسوالۍ او د وردوج ولسوالۍ د وسلوالو مخالفانو په حاکمیت کې دي، او د دغو ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې اوس مهال له ډیرو ناخوالو سره لاس او ګریوان دي. بدخشان په شمال ختیځ زون کې موقعیت لري او یو غرنی او سمسور ولایت دی. همدارنګه د طبیعي زیرمو له لحاظه یو غنی ولایت دی، لکه د سرو زرو، لاجوردو، لال، زمرود، بیروج او داسې نور کانونه پکې موجود دي، او له پاکستان، چین او تاجکستان سره ګډه پوله لري. اجمل آریان، ازادي رادیو، بدخشان.
د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو معینیت وایي تر راتلونکو څو کلونو به سلګونو زره افغان ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. د ځوانانو چارو معین نن په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د ځوانانو عمومي وضعیت ښه نه دی، خو دوی هم په دې برخه کې غلي نه دي ناست. تفصیل د محمد حدیث پردیس په رپورټ کې.
که څه هم په افغانستان کې ځوانان د نورو ګڼو ستونزو سربیره د بیکاری له جدي ستونزې سره مخامخ دي، خو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو چارو معینیت په دې برخه کې د ځینو اقداماتو خبره کوي. د ځوانانو چارو معین ډاکټر کمال سادات د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د نوي فکر د بهیر په پرانیستونکي غونډه کې ژمنه وکړه چې ځوانانو ته به د مناسبو کاري فرصتونو ترڅنګ په بېلابېلو برخو کې اسانتیاوی رامنځته کوي.
په راتلونکي څو کلونو کې به په سلګونو زرو ځوانانو ته د ننه په افغانستان کې او له افغانستان نه بهر د کار کولو زمینې موږ برابرې کړو. په دې اړه موږ له اړوندو وزارتونو په بهر کې زموږ سفارتونه چې دي له هغوی سره له نورو هیوادونو سره خبرې اترې روانې دي چې یو شمېر ځوانان موږ نورو هیوادونو ته او ځینې ځوانانو ته دلته په افغانستان کې د کار زمینې برابرې کړو.
په افغانستان کې د مخ پر خرابیدونکي امنیتي او اقتصادي وضعیت له کبله هر ورځ سلګونه تن ځوانان په ډیرو خطرناکو لارو بهرنیو هیوادونو ته د ښه ژوند په هیله د تګ زړه کوي. د خپرې شویو شمیرو له مخې په افغانستان کې د نوي حکومت له رامنځته کېدو تر دې دمه 150,000 کسان له افغانستان څخه وتلي او لا هم دغه لړۍ روانه ده. په ورته وخت کې د ځوانانو لپاره د نوي فکر بهیر مسؤلین وایي چې د ځوانانو د بېلابېلو ټولنیزو ستونزو د اوارۍ په هدف دغه بهیر جوړ کړی دی. د دغه بهیر مشر جمشید صوفیزاده وایي له نورو ځوانانو سره به په ګډه د یوې باثباته ټولنې د درلودلو لپاره له هیڅ ډول سرخندنې دریغ ونه کړي.
د آباد پرمختللی او مرفه افغانستان درلودل زموږ روښانه لیدلوری دی، نو ځکه موږ د تعلیمي، فرهنګي او اجتماعي ظرفیت د لوړېدو په هدف د نوي فکر بهیر جوړ کړی دی.
د نوي فکر د بهیر غړي محمد عارف سمسور بیا ازادي راډیو ته وویل چې دوی به له هر څه وړاندې د ځوانانو د عامه پوهاوي په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي.
ځوانان ته به سیمینارونه دایرو چې تر څو دوی د آگاهي پیدا کړي، لکه څنګه چې مخکې د اساسي قانون باره کې یو 15 ورځنی سیمینار ورکړ. که چیرې هر ځوان د قانون نه آگاهي ولري، نو انشاءالله دا ټولنه د خوشبختۍ په لور رواني او د بدبختۍ نه وځي.
له ځوانانو بهر ته په غیر قانوني توګه د نه تګ غوښتنه تازه خبره نه ده، او وړاندې تر دې د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون د حکومت بېلابېلو چارواکو دغه غوښتنه تکرار کړي، خو تر څنګ یې دا ژمنه هم کړې چې ځوانانو ته به په هیواد کې مناسب کاري فرصتونه برابر کړي. خو لا هم هر ورځ لسګونه ځوانان په غیر قانوني توګه له هیواد څخه تېښته کوي.
من ولایت کې هېڅ کار نه شته، ځوانان بې روزګاره دي، موږ ته دې کار زمینه برابره سي.
اوریدونکو په خپلو ټلیفوني پیغامونو کې له بیکاری شکایت درلود. د روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې هر کال په تخمینی ډول شاوخوا 6000 کسان د سرطان پر رنځ زخته کیږي. دا خبره د روغتیا وزیر نن په کابل کې د سرطان پر ضد د مبارزې نړیوالې ورځې د لمانځنې په غونډه کې وکړه. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي چې اوس مهال د هیواد په یو شمېر روغتونونو کې د سرطان د تشخیص او درملنې لپاره ابتدایي روغتیایي امکانات برابر شوي او هڅې کیږي چې د حکومت او د روغتیا د نړیوال سازمان په مرسته دغه امکانات په مرکز او ولایتونو کې زیات شي. دا خبره د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د سرطان پر ضد مبارزې د نړیوالې ورځې د نمانځلو په ناسته کې وکړه. د وبل که د دې رنځ وقایې ته تدابیر ونیول شي او پر وخت یې تشخیص وشي، درملنه یې له امکان څخه لرې نه ده. د په افغانستان کې په دې رنځ د اخته په هکله وویل.
تخمینی که پیش وزارت صحت عامه افغانستان موجود است، سالانه 20000 نفر مبتلا به سرطان میشوند.
حکومت کل چه دام روغتیا له وزارت سره دی هر کال 60000 کسان په سرطان اخته کیږي، چې له دې جملې نه کابو 15000 کسان د همدې رنځ مري. په دې کې مختلف سرطانونه شامل دي لکه د زړه، ځیګر، معده او داسې نور. موږ ژمن یو چې د دې رنځ د درملنې لپاره تدابیر پراخ او جدي کړو.
د عامې روغتیا وزیر وویل اوس مهال د کابل ښار په جمهوریت او استقلال روغتونونو کې د دې رنځ د تشخیص او درملنې لپاره څانګې جوړې شوې او خصوصي روغتونونه هم مکلف دي چې ډېر ژر د سرطان د تشخیص او درملنې څانګې پرانیزي. د عامې روغتیا وزارت وایي دغه رنځ د دیموګرافي او رادیوترافي روغتیایي سیستمونو لارې تداوي کیږي، چې دیموګرافي سیستم په هیواد کې تر یو ځایه فعال او رادیوترافي سیستم چې د وړانګو ورکولو سیستم دی تر اوسه فعال شوی نه دی. د عامې روغتیا وزارت وایي د روغتیا له نړیوال سازمان څخه یې غوښتي چې د دغه سیستم په فعالولو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د هیواد په روغتونونو کې د کافي روغتیایي امکاناتو، تجهیزاتو او متخصصینو د کموالي له امله هر کال په زرګونو خلک د درملنې لپاره بهر ته ځي. په عین وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت وایي چې هغه کسان چې د سرطان په ناروغۍ واخته دي، په وړیا توګه به ورته دا زمینه برابره کړي چې په هیواد کې دننه یا بهر درملنه وکړي. کارپوهان وایي په افغانستان کې مرګونه ناروغۍ مخ په زیاتېدو دي او حکومت ته پکار ده چې تدابیر ورته پراخ کړي. د دې کارپوهانو له ډلې ناصر کوهستانی آزادي راډیو ته وویل.
دولت مسولیت لري چې په دې برخه کې ډیره پانګونه وکړي. د افغانستان په مرکز کابل ولایتونو کې باید د دې ناروغۍ د تشخیص او تداوی په خاطر مرکزونه جوړ شي، ځکه چې دا داسې ناروغي ده چې ورځ تر بلې پیښې ډیریږي. هغه درمل چې د دې ناروغۍ لپاره له بهره راوړل کیږي باید د دولت لخوا کنټرول شي. داسې مرکزونه هم باید وي چې ډاکټران وروزي تر څو ناروغانو ته سم درمل تجویز او ورکړي.
د عامې روغتیا وزارت د دې رنځ عمده لاملونه په خوړو کې بې احتیاطي، د مخدرو موادو کارول، بېوزلي، د اوبو لږ څښل، ورزش نه کول، ککړ چاپېریال او داسې نور په ګوته کوي. د عامې روغتیا وزارت د راپور له مخې افغانان هر کال کابو 300 میلیونه ډالره په بهرنیو هیوادونو کې په درملونو لګوي چې ډېری د داسې درملونو وس هم نه لري. خلک وایي که په هیواد کې روغتیایي خدمات معیاري شي، یو افغان به هم د درملنې لپاره بهر تک ته زړه ښه نه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې هر کال شاوخوا 60000 کسان د سرطان په ناروغۍ اخته کیږي. بلخو د امریکا په متحده ایالاتونو کې د زیکا وایرس یوه پیښه تایید شوې ده. له دې سره د دې وایرس د لا خپرېدو اندېښنې زیاتې سوې. اخوا پرون د برازیل ولسمشر په خپل هیواد کې د دې ناروغۍ د خپرېدو په وړاندې د مقابلې لپاره بیړنۍ روغتیایي وضعیت اعلان کړی. اجمل ان تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي وایي د زیکا وایرس لومړنۍ پیښه د تگزاس په ایالت کې تایید شوې. ویل کیږي چې په دې پیښه کې د زیکا وایرس د جنسي مخالبت له لارې سرایت کړی. دې خبر د دې وایرس د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړي. تر دې خبرې یوه ورځ مخکې د روغتیا نړیوال سازمان په مرکزي او جنوبي امریکا کې د دې وایرس له خپرېدو وروسته د دې ناروغۍ په وړاندې نړیوال اضطراري وضعیت اعلان کړ. د ملګرو ملتونو نړیوالې روغتیایي ادارې دا پریکړه د متخصصانو د یوې خپلواکې کمیټې د وړاندیز څخه وروسته وکړه. ویل کېږي چې په تیرو څلورو میاشتو کې په برازیل کې د زیکا وایروس تر څلور زرو زیاتې پیښې ثبت شوي. د برازیل ولسمشر دیلما روزیف پرون د خپل هیواد د پارلمان دواړو خونو ته په وینا کې په دې هیواد کې استراری روغتیایي وضعیت اعلان کړ. نوموړی وویل د دې وایروس او د ناوړه اغیزو په وړاندې به یې په خپلو ټولو امکاناتو مبارزه وکړي. دلما روزیف وایي زما ټول حکومت به د بیړني روغتیایي وضعیت په وړاندې لاس په کار شي. دلته د پیسو د نشتوالي مسله مطرح نه ده. زه په پوره ډاډ کولی شم په دې برخه کې پر پارلمان حساب وکړم چې وکولی شو د زیکا د وایروس د خپرېدو په وړاندې مقابله وکړو او پر خلکو یې ناوړه اغیزې راکمې کړو. د زیکا په نوم دا وایروس چې د ماشو په وسیله انتقالیږي په برازیل کې زرګونه نوي زیږیدلي ماشومان له جسمي او عصبي ستونزو سره مخ کړي. دا وایروس نوي زیږیدلي ماشومان د مایکروسیفالي په نوم وضعیت سره مخ کوي چې پکې د ماشوم سر د نورمال وضعیت څخه کوچنی وي او مغز هم په سمه توګه انکشاف نه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وړاندوینه کوي چې په جنوبي امریکا کې به په راتلونکي کال کې له درې تر څلور میلیونو کسان د زیکا په وایروس اخته شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان پیژندل سوي لیکوال انتظار حسین د دونوي کلونو په عمر په لاهور کې له نړۍ سترګې پټې کړې. دی د اردو ادب په تاریخ کې له سترو لیکوالو ګڼل کیږي. انتظار حسین په پاکستان کې د پلورالیزم او زغم له مدافعانو څخه ګڼل کېدی. د انتظار حسین ډاکټر ګارډین ورسپانې ته ویلي چې هغه له ډېر مودې راهیسې ناروغ و. فرشته جلالزی په دې اړه جزئیات راټول کړي.
حسین لنډې کیسې، ناولونه او شعرونه لیکل او په 2014 میلادي کال کې د مان بوکر پرایز نړیواله جایزه او تیر کال یې د فرانسې یوه ډېره لویه جایزه وګټله. انتظار حسین په 1923 میلادي کال کې په هند کې زیږیدلی و او د هندوستان له مسلمانانو و چې په 1924 میلادي کال کې د پاکستان تر رامنځته کېدو وروسته مجبور شو چې له خپلې کورنۍ سره پاکستان ته کډه شي. انتظار حسین نیمه پیړۍ له هندوستانه د دې جدایۍ په غم کې لیکنې وکړې. د ده لومړی سهار په نوم لنډه کیسه له هندوستانه د تک په اړه ده او د ده احساسات بیانوي. د انتظار حسین ډېر پیژندل شوی ناول بستی نومیږي چې په انګریزي ترجمه شوی او د پاکستان او هند پر تاریخي حوادثو راڅرخي. حسین د پاکستان انګلیسي ورځپاڼې د دان ته لیکنې کړي دي. د اردو لیکوال منو بای وایي انتظار حسین د کلماتو سړی و. مرګ یې د جنوبي اسیا په ادب کې ستره خالقه پرېښوده. اوریدونکو، دا اوس راسره د افغانستان پیژندل سوی لیکوال نجیب عامر په سټوډیو کې دی. نجیب عامر صاحب د انتظار حسین آثار لوستي دي او د دوی ولنډه کیسه یې پښتو ته هم ترجمه کړې ده. عامر صاحب، که مهرباني وکړئ او د ده په لیکنو باندې
ډېره مننه. فرشته جانې، انتظار حسین د اردو ژبې لکه تاسو چې څنګه په خپله مقدمه کې ویلې ډېر نامتو لیکوالو. ما مکتب په پاکستان کې لسته. د انتظار حسین سره زه له آشنا شوم چې ما مکتب کې د اردو په کتاب کې د ده یوه افسانه راغلې وه. د هغې افسانې نوم و بې وجه. دغه افسانه زما ډېره زیاته خوښه شوه. په دې کې یو کس ته خندېدل غواړي. کله چې کور کې خاندي مسکی شي نو میرمنې ورته وایي ولې خاندي، وجه غواړي. هغه وایي زه دلته نشم خندی، د باندې بلاړ شم. په موټر سایکل سپور شي، د باندې چې خاندي ځان سره وایي که زه اوسو خاندم. د خلک به وایي چې سړی په موټر سایکل ناست دی او خاندي. دا بله پښتنه پیدا کیږي، هلته هم نشي خندی. وایي زه دفتر ته بلاړ شم، هلته یو ملګری وي چې هغه تل ټوکې کوي. هلته چې لاړ شي په هغه ورځ هغه ملګری بل ته یې هغه ترقي ورکړل شوی وي، د ده حق وړل شوی، هغه خپه وي. هغه افسانه داسې ختمیږي چې دی وایي چې سړی بې وجه ژړلی شي خو لکه بېله وجه خندای نشي. خندا دپاره باید یو وجه ولري. دغه قصه ما ژباړلې وه او د بچهای اخیری ورځ کتاب کې دا چاپ شوی ده، د خندا په ارمان دغه کتاب.
خو د افغانستان په ټولنه کې دغه ټولنیز فشار هم یو څه د دې سره مطابقت لري، ځکه چې موږ باید د یو عادي شي لپاره چې مثلا خندل دي، دې لپاره باید ډېر دلایل پیدا کړو، د دې موقع پیدا کړو چې وخندو. هدیه
بله، پیل د شاعرۍ نه کړو، بیا د کیسو طرف ته راغی، ناولونه ولیکل. او ژورنالیست هم د مشرق اخبار د پاره تر کلونو کلونو پورې داغي مدیر پات شوی کلمونه لیکلي بیا فرنټیر پوسټ یو وخت د پیښور نه چاپې دو لاور نه د نورو خارونو نه د پاکستان د بهترینو اخبارونو څخه و د به د لاور نه ورته کلم لیک او تر مرګ پورې بیا ډان اخبار د پاره کار کاو کلمونه لیکل
شاید چې په اوس ګارډین لیکلي دي چې د جنوبي اسیا په ادب کې د تک سره یو
خلا رامنځته کیږي او د مینوال به دغه تنده احساسوي.
اوس کلنډ امیر صاحب د اردو لیکنه په افغانستان کې څومره لوستونکي لري، څومره ترجمه سوی ده، د اردو د ادب بازار په افغانستان کې کیولن نظر پیوړتي؟
فرشته جانې، اکثر افغانان زموږ د پیښور یو دوست شمیم شاهد اخبار کې کار کوي، د خبريال دغه به ویل فارسی علمي ژبه ده، اردو فلمي ژبه ده، نو هر چاته ورزي تقریبا. اکثر افغانان چې دي دوی ته اردو ورزي، یا د هندي فلمونو نزده کړي ده، یا پاکستان کې پاتې شوي، یا هند کې پاتې شوي دي. هندي او اردو په لیکلو کې فرق لري، لیکبڼه بېله ده، نور چې وایي تقریبا ورته دا. نو اکثر ځوانانو ته چې پاکستان کې درس ویلي اردو ژبه ورزي، او هغوی د اردو کتابونه لوستي. او نن سبا چې زه ګورم په افغانستان کې هر کتابخانې نه چې نوی کتاب راځي، مثلا ناول وي، ځوانانو د اردو لیکوالو هغه ناولونه ډېر زیات په افغانستان کې چاپ کیږي او مینوال یې ځان ته پیدا کړي دي. د نورو ژبو نه اردو ته ډېرې کیسې راژباړل شوي، هغه بیا هغه دوستان چې مثلا په انګریزي نه پوهېږي یا په نورو ژبو نه، هغه بیا پښتو ته راړولې دي. نو په افغانستان کې د اردو مقام شته دی، خلک ورسره مینه لري، او کیسې او ناولونه خاص کر په افغانستان کې ډېر
د پښتو ادب له غنا سره هم مرسته کوي اردو.
په دې کې داسې هم شوي فرشته جانې چې ځینې د پښتونخوا ځوانانو زمونږ کیسې راخیستې دي، اردو ته ژباړلې دي. مثلا اسیر منګل د افغانستان او د پښتونخوا د شلو لیکوالو افسانې راخیستې، اردو ته ژباړلې. لیکوال او خبریال راشد خټک د شپون صاحب مشهور ناول د سمس یاران د یاران غار په نوم اردو ته ژباړلې ده.
دا د طرفه لار ده، پښتو ادب او اردو ادب.
بله، او د دواړو طرفونه هڅه شوې دي، او دا هڅه کدا سم شي چې زمونږ د افغانستان د ادب یو څه ژباړې زیاتې وشي اردو ته، ځکه اردو نه بیا نورو ته ډېر زر ژباړل کیږي.
ډېر مننه نجیب
بابا. تاسو نه مننه. د ملکه ترانم یا نور جهان سندره مو اوریده چې شعر د پیژندل سوي شاعر او لیکوال انتظار حسین و چې د 29 کلونو په عمر په لاهور کې لدې نړۍ څخه نن سترګې پټې کړې. په دې خبری سات کې مو دغه مهم راپورونه درلودل. د بهرنیو چارو وزارت د داعش ډلې پر ضد نړیوال ائتلاف سره د افغانستان یو ځای کېدل د دې ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره یو مهم اقدام بولي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د سیاسي او امنیتي مسایلو د خبرو په هدف ترکیې ته ولاړ. په کندز ولایت کې د پولیسو چارواکي وایي چې د بهرنیو جنګیالیو د تحرکاتو مخه به نیسي. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي تر راتلونکو څو کلونو پورې به په سلګونو ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي.